استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم اسمت ساروان مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه، سلامت باشی سرور صاحب. ستاره مشه قدرمنو اوردون کو تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې ډېره برخه رادیو مجله ته ځانګړې ده، اوري چې پاکستان ته د سولې د دارالانشا رئیس د سولې د شورا د دارالانشا رئیس سفر کوي او هڅه کوي چې د سولې په هلو ځلو کې همغږي رامنځته کړي. د قانونو د غیر قانوني کیندنو او په دې اړه د مدني ټولنو د اندېښنو جزئیات هم بیانوي. خو لومړی د دې سات خبرونه. تمه ده چې د کابل د رایو د درېسو محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په بغلان کې د برېښنا پرې شوې مزي به نن ترمیم شي، او د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي چې ځان وژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د خبرونو تفصیل. تمره چې د کابل د رایو د درې سو محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسون مرستیال وایند زبې سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نهایي کوشش د دې روان دی تر څو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې دغه درې سو محلونو تفتیش پای ته ورسیږي، او دغه درې سو محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ وتوانی ګوښی د همدغه اونۍ تر پایه یا هم دراتونکو اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
شاغل سادات هم در از ویل چې په دغه درې سو محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشټوالي د ستونزې له کبله د یکشنبه په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پرې شوې مزي به تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برېښنا برخمن شي. د افغانستان برېښنا شرکت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د برېښنا مزي د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوي دي. له دې پیښې وروسته د پروان میدان، وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو برېښنا پرچاو شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یو کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برای هر خانواده شهید 50000 افغانۍ وري.
سیاس وایي هرې کورنۍ ته چې غړی یې له لاسه ورکړی 50000 افغانۍ، او د هر ټپي کورنۍ ته 40000 افغانۍ ورکړل شوي دي. شاغل سیاس هم درز ویل چې د برخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 10 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي چې ځان وژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلې اعماق خبري آژانس پره کړې ویلي چې په دې حمله کې 1200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دې حمله په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو پر رقه ښار د سوریه په شمال ختیځ کې پروت دی. په 2018 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکا ټینګه کړه. د ازبکستان 15 اتباعو د قرغیزستان یو تابعه پرون دوشنبه د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپږ تنه اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه یې د څلرویشت او شپږ څلوېښت کلونو ترمنځ دي په سویډن کې په قانوني ډول ژوند کوي. د دوی درې تنه په سویډن کې د یوې حملې په پلانولو تورن دي، خو دوی ټولو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. او شاوخوا درې سوه فعالانو پرون د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د هغه څه په وړاندې چې دوی یې په دې هېواد کې د چینایي کډوالو د شمېر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د دې هېواد له چارواکو وغوښتل چې غیر قانوني چینایي کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه کړي. له چارواکو د دغو معترضانو بله غوښتنه دا وه چې هغو کسانو ته د تابعیت ورکولو پروسه ودروي چې د قرغزستان له اتباعو سره ودونه کوي. مظاهره چانو دغه راز د قرغزستان له هغو وګړو سره هم خپل ملاتړ څرګند کړ چې ویل کېږي د چین په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ورسره ناوړه چلند کېږي. تاسو زموږ شخص آزادی رادیو اوري. د دې خبرونه ډیره برخه مو آزادی رادیو مجلې ته بیل کړی ده، خو تر مجلې وړاندې څو راپورونه هم لرو. مثلا پاکستان ته د سولې د دارالانشأ د رئیس د سفر د قانونو د غیر قانوني کیندونو په اړه د اندیښنو او د غراس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره په سیمه ییزه اجماع کې همغږي زیاته کړی شي. محمد عمر داودزی چې د یو پلاوي په مشرۍ نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته روان دی، د څرګندونې تېره شپه آزادي رادیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داودزی له سفر سره په یو وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي بیا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې کوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وای پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د هیواد په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابر کړي. محمد عمر داودزی چې د سولې لپاره د سیمې ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، دغه څرګندونې تېره شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي او ویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولای شي.
موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې، مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نواخته شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی او د پاکستان د ملکي او نظامي مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داودزی وایي د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي یا حداقل له غونډو مخکې یا وروسته ورته خبر ورکړل شوی، خو د ده په وینا د اغېزمنتوب لپاره یې دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره دې ته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمه ایز او نړیوال فشارونه زیات شي، ځکه د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولی شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
دې څخه موږ سره نشو پټولی چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامي فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډېر کم کارونه طالبان کولی شي. او دا طالبان مني، زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکراتو لړی انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او خره ده.
د ښاغلی سادات په وینا پاکستان غواړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي باید د اونۍ په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي وو چې په سعودي عربستان کې په پلان شوې غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستی دی ولیږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې آژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. طالبان ویان زبی الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې، خو دا یې نه دی ویلي چې بل غونډه به کله او چیرې کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بدخشان ولایت کې د یوه کان د شویدو له امله د لسګونو کسانو له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي او د فساد ضد بنسټونه اندېښمن شوي دي. دا بنسټونه وایي په افغانستان کې اکثره کانونه په معیاري ډول نه کیندل کېږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي د بدخشان د سرو زرو د کان پیشه به په نورو کانونو کې هم تکرار شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډ خپلواک کمیټه او د افغانستان د سیړنو او ارزونې اداره پر افغان حکومت تاکید کوي چې د هیواد د ټولو قانونو کیندل د معیاري کړي او کنانو د بدخشان ولایت د سرو زرو د کان د خوایدو پیښه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول د هیواد په نورو قانونو کې هم تکرار شي. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د شیپو په سیمه کې د یک شنبه په ورځ د سرو زرو د کان د خوایدو په پیښه کې سباند دیرش کسان ووژل شول. له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډ خپلواکې کمیټې یو مسؤل ادریس د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې د افغانستان په ګڼو قانونو کې د کیندنو منل شوي معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. د ده په خبره له همدې عمله پکې کله کله بشري تلفات رامنځته کیږي. دو بویل حتی د قانونو په قانوني کیندنو کې هم د روغتیا خوندیتوب په پام کې نه نیول کیږي. غیر قانوني کیندنې خو پر ځای پرېږدئ. کله چې غیر قانوني کیندنې کیږي خامخا دا شان پیښې رامنځته کیږي. حرفه‌ای کیندنې باید د دولت په چوکاټ کې راشي او دولت یې باید قانوني کړي. سربیره پر دې د افغانستان د سیړنو او ارزونې اداره وایي حکومت باید یوازې د قانونو عوایدو ته پام نه بلکې د قانونو معیاري کیندنو او پکې د کارګرانو ژوند ته هم پام وکړي. د دغه ادارې مشر اورزلا نعمت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او کان کیندونکې کمپنۍ مکلف دي چې د قانونو په کیندلو کې منل شوي معیارونو ته جدي پام وکړي. دې د قانونو په اړه د خپل ادارې د ارزونو له مخې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه هیڅ
نوع میکانیزم حمایت و حفاظت دی وبل بد مرغه هیڅ حفاظتي میکانیزم د هغو کسانو لپاره چې په قانونو کې کار کوي نشته. کله چې د قانونو د کیندنو بحث کیږي کمپنۍ د کان د کارګرانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر ځواب ورکون کوي خو په افغانستان کې دغه څه نشته. افغان حکومت باید د حفاظتي میکانیزم جوړولو ته جدي کار وکړي،
کارهای جدي را انجام بتن.
د بدخشان ولایت د سرو زرو د کان خوایدنه چې خلکو ته ځاني تلفات واړول یوازینی پیښه نه ده بلکې تیر کال د سمنګان ولایت د ډبرو د سکرو د کان په ورته پیښه کې هم ګڼ شمېر کارګران وژل شوي وو. د ولسی جرګې د طبیعي زیرمو کمیسیون په خاطر دې ویلي چې د هیواد په نامنو سیمو کې د قیمتي او غیر قیمتي ډبرو د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو کانونه د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او بهر ته قاچاق کیږي. ځینو سیمه ییزو افغان چارواکو دا هم ویلي چې د نامنو سیمو د کانونو په کیندلو کې د دولت وسلوال مخالفین هم لاس لري او پر عوایدو یې د جنګ ماشین تود ساتي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د قانوني کیندلو لپاره لسو کلونو راهیسې پلانونه ترتیب کړي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د پلي کېدو په حال کې دي او ښې نتیجې هم ورکړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر هغه قراردادي چې قرارداد ورته ورکول کیږي هغه د بینالمللي اصولو په اساس د ټول موارد باید په پام کې ونیسي. خپله دغه محافظتي وسایل چې په استخراج کې ضروري ماډرن وسایل چې پرمختللې نړۍ کې ترې استفاده کیږي هغه ټول هغه موارد دي چې د دې پروسه کې موږ سره مرسته کولی شي، یعنی موږ یو ځواب ویونکي استخراج ته زمینه برابرو.
د دا هم وویل د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې قانونه د امنیتي ارګانونو په مرسته د دوی په کنټرول کې دي او کوم قانونه چې د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیندل کیږي هغو ته هم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
پی یو استودیو. غرمنی خبری خبرونه. ل آزادی رادیو
اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د نړیدو د پیښې په اړه چې لسګونه کسان پکې مړه شول یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه د بدخشان ولایت د کوهستان د ولسوال محمد رستم راغي په حواله لیکي په دې سیمه کې شاوخوا لس زره کسان یوازې د ورځې په و ډالره مزدورۍ د سرو زرو د ویستلو لپاره کان کیندنه کوي. نیویارک ټایمز لیکلي افغانستان په طبیعي زیرمو شتمن هیواد دی خو دوامدار تاوتریخوالی د باصلاحیته دولتي ادارو نشتوالی او پراخ فساد د دې سبب شوی چې د افغانستان قانون د هیواد په اقتصاد کې چې تر ډیره بریده پر بهرنیو مالی مرستو ولاړ دی د مهم عاید په توګه رول ونه لري. دا مطلب لیکوال وایي افغان حکومت هڅه کړې ده چې د طبیعي زیرمو د کیندلو چارې په نویو قراردادونو سره منظم کړي خو دا سکتور بیا هم له لوی مالی فساد سره مل دی. د بدخشان سیمه ایزو مقاماتو ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د یک شنبه په ورځ د سرو زرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي دي. د کان د نړیدو پر مهال 1.5 کسانو د سرو زرو د وستلو لپاره په دې کان کې کار کاوه. نیوز ویک مجلې بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د سرپرست مایک مولاونی څرګندونې نقل کړې دي. مولاونی نیوزویک مجلې ته ویلي د هغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه اندېښمن نه دی چې ولسمشر ټرمپ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په اړه کړی دی. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ویلي وو پخواني شوروي اتحاد ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د نوموړي په خبره له افغانستان څخه روسیې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د افغانستان د روانې جګړې په اړه ویلي چې روسیا او د پاکستان او هند په شمول سیمه ییز هیوادونه باید د افغانستان په جګړه کې لوی رول ولوبوي. د ولسمشر ټرمپ د دفتر سرپرست نیوز ویک مجلې ته ویلي زما په باور د ولسمشر دا څرګندونې د اوسني حالت څخه چې متحده ایالات ورسره مخ ده د ناهیلۍ په خاطر دي. نیوز ویک لیکلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو پر وړاندې عکس العمل څرګند کړ او د ډونالډ ټرمپ خبرې له تاریخي حقایقو سره په تضاد کې وبللې.
اوس هم ازادي رادیو مجله واوري.
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راځي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو.
په زرپانه کې به د اولی میاشتې دریم نیټې ته لیکل شوی نظم واوري. زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم، ښه زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم، ښه زما څه کار دی چې دې ورغلې زخم بیا تازه کوم، ښه زما څه کار دی. په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ د یو بل لیکوال او شاعر سکندر خان احوال واوري.
نو هغه وخت سکندر خان د اولس کلمو زلمای او د خپل پلار کلک ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یوشتم سرود لومړی برخه واوري.
د کک ګروز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دال کوم شو او دلته څنګه راغې، څنګه پری وتل اسمان لکه ټکا، لکه تندر را گذار شو لفلک.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلی نشم، د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلی نشم، ډیر ریاضت غواړي چې عشق دې مرحله ته راځي. د 2019 کال د اولی میاشتې په لومړۍ نیټه پښتو ادبیات د یو بل خدمتگار لسیوري به برخې شول، خو د دغه خدمتگار کارونه او هڅې به تل ژوندۍ وي. د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په پښتونخوا کې د پښتو ژبې لومړنی ډاکټر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر پاتې شوی. اروخاد خټک په پښتو لیکوالو او څېړونکو کې د خوشحال پیژندون کې حیثیت لاره، او د خوشحال خان خټک د افکارو په څېړنه او شننه کې ګڼ علمي آثار لیکلي او ژباړلي دي. هغه نه یوازې دا چې د خوشحال خټک د افکارو څېړنه یې کړې، بلکې د نویو ادبیاتو په رموزو پوه څېړونکی و، او د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. اقبال نسیم خټک د یو نقاد په حیثیت هم پیژندل کېده، او د کلاسیکي شاعرۍ په حق له بیلابیل لیکل کړي. په حمید مومند، کاظم خان شیدا او نورو شاعرانو یې هم لیک کړی. اقبال نسیم خټک په 1942 کال په کرک کې پیدا شوی، او په 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د 80 کلونو په عمر وفات شو. هغه وایي، خپل خپل قسمت ته ګنې موږ لچانه کم خو نه یو، خپل خپل قسمت ته ګنې موږ لچانه کم خو نه یو، چاته ګلونه شي اغزي، چاته اغزي ګلونه. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي ادیب او خوشحالپو ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون نوي غړي معرفي شول. د جمهوری ریاست د عالی مقام د دفتر ریاست د پالیسۍ څارنې او ارزونې مرستیال عبدالسبحان رؤوف چې د یکشنبې په ورځ یې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د دغه کمیسیون د نویو غړیو د پیژندنې په تړاو جوړه شوې ناسته کې د یاد فرمان متن لوسته زیاته کړه. د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره د 15 په شرایطو برابرو کسانو له ډلې څخه 15 تنو ته هاري او عین الدین بهادوري، زهرا موسوي، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل باری بریالی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د نویو غړیو په توګه ټاکل شوی دي. په دې ناسته کې د حکومت په استازیتوب د جمهوری ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش ډاډ ورکړ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د حکمونو د پلي کېدو لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه پورته شي. نوموړي دې ته په ټینګار سره چې ټولې ادارې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون رعایت کړي ویل، هر اداره د قانون په رڼا کې د اطلاعاتو په ورکړه مکلفه ده. د جمهوری ریاست دویم مرستیال دې ته په اشاره سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون دندې درنې او د هیواد لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د دغه کمیسیون له نویو غړو څخه وغوښتل چې د دغه درانه مسؤلیت په ترسره کولو پوره هڅه او په خپلواک ډول عمل وکړي. د امان التواریخ لومړنی ټوک پرانستل شو. د میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهاني تالیف د افغانستان لومړنی مفصل تاریخ، د امان التواریخ لومړنی ټوک د هیواد د مشهور مورخ ارواښاد فیض محمد کاتب په خط او حاشیه نگاری، او د ډاکټر سید مخدوم رحیم په مقدمه او تصحیح سره د کابل پوهنتون په تالار کې پرانستل شو. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون رئیس پوهنمل حمیدالله فاروقی، د ټولنیزو علومو او ادبیاتو د پوهنځ یو رئیسانو، یو شمیر استادانو او محصلانو، او د افغانستان د خلکو د خدمتګارانو ګوند مرکزی شورا یو شمیر غړو ګډون کړی و. د کابل پوهنتون رئیس فاروقی د ډاکټر سید مخدوم رحیم علمی او فرهنګي شخصیت وستای، او هیله څرګنده کړه چې له دې وروسته د دغه تاریخ نورې برخې هم بشپړ شي. وروسته د افغانستان د خلکو د خدمتګار ګوند مشر او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د امان التواریخ د هغه د مؤلف او د دغه اثر د ارزښت په باب هر اړخیز خبرې وکړي. او په پکتیا کې د دوو پروژو ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شاه صاحب د زیارت او د باختر آژانس ودانۍ بیا ځل ورغول شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل، هڅه مو دا ده چې پکتیا کې تاریخي آبدې ورغول شي. هغه زیاته کړه څو نورو تاریخي آبدو او په ځینو ولسوالیو کې کتابتونونو ته هم ودانۍ منظور شوې چې چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي. په پکتیا ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لورې یادې پروژې په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ریاست لپاره د هندوستان هیواد له لورې د جوړېدونکي کمپلیکس چارې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.
فرهنګ د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوې ده او بیل شوې دي سره. هغه به د تاریخ جبر وګڼو، څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قوم د دواړو خواو ته چې هغه کلر دي کبر دي دوی تر منځ دغه فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو؟
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره را نږدې شوي دي، یو بل سره پیژندګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزه جنجال راشي، نو په هغې کې بیا لارې وتړلی شي، څو ورځو لپاره څه مشکلات را پیښ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک کې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریواله دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې سره. تاسو ته راځو، که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یو ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا خبرې پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بیلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوي وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبرو کو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړی شي؟
مننه. یو خو د کومه خبره ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورنګیال صاحب خبره وکړه، د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شاپ کیږي لیکوال په نوم باندې، دا اوس پورې باغال ته ملاوي دا هغه بینو هغه داسې یو خاصه وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې همدای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه پکې دی شي، یو بل کتلې هم شي دلته خلک او دا هغه تر صحیح حاصل دی شي. دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي، د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي. دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته لایبرریز کې کتابتونونه کې به پراته وي، خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی ام دویم خبر ام دغه شی لگ نن سبا چون کی د انٹرنیٹ دور دے دتی زونو دی نو کفرس کدا سے خس اوکڑے شی او داسی لگ ډیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال عملګری د سوشل میډیا په دغه باندې او هغه داسی سایټونا یا داسی ویب پانی جوړی کړي چې هغه مواد چلتا پبلش کی یا خبر کی اغالتا ایتا اپلوډ کی او هغه باندې پراته وی دغه شندل ته هم کدا خس اوشی نو دی سره سره با د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمون مشکلات دي کم چې زمون مسلې دي د غپ مخ کې د کلینا خپل دی په خلک چې پراته دي هغه تک سره سم مشکلات د وجو نه راپیخي نو دا په کې اوداسي خصه وی چې د پزری باندې با کم سه کم کتابونه د هغه زګونو دا ټول سيزونه به ول ته خلک رسایي به وته وشي
من نه ګل سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کې چې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چیز موږ په کړو وړو کې موږ اظهار یو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پوری د ایران یا د هند د هغه کلتور زینې نخې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګ کې چې موږ په بر لر پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته حس کیږي کچته دا اړیکی امدا شان سره کمرنګ ویل کړه اوس چی دی نو څه فکر کوي چې آی یو وخت داسې را نشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزی پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بسرې څړی کې پیدا نکي
بالکل دا خبره خو مو خبر را اتفاق ور سره لرم چې ک اړیکی نوی نو څنګه سی ک مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیات او سوچ کو نو پاغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے ده کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کم هغه ځای کې ډامیننت کلچر دي نو هغه پاغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوی سره نو هغه به بیل زانت یو جلا رنگ با اخلی او دا با بیل اخلی نو بیا ستاسو خبره چې لره نه دا چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي
او بل په سلام کې دام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډل خلک به یو ډختی بل ډل بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونو کلتورونو مزیر ډیر زړه تاثیر کوي یو ځای سره کې دې شي دا تاثیر کوي
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور ته بشي دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخی
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو خلک کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کې دوه برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دې کې دا سیده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لګ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لګ ډېر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا غروان دی یو سیمینار منګ کوپا او افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سمې باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوغړی ځکه من کدا کار کو نو من ته به حل تا لګي مشکلات او داسې نه راکېږي نو هغه دغه مشکلات د وږي الته کې خلک چون کې بیا د سپرس کېدو والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دی نو هغه د وږي خلک لګ ډاریږي چې لګا سينه چې موږ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترسته مشکلات وی لګ لګ بکېږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاعره او تا او داسې خلکو ته بلنې ورکړي دي نه خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره په کار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چونکې دلته هغه سیزونه نشته دی چې کوم موږ باندې مشکلات دي قانونونه نشته دی نو که فرض کا د دې داسې کوششونه او تیر شوي دغه کې زما مطلب دغه یاداش کشته دی چې دوه درې ځله داسې خصې وشوي دي کسان راغواړي د هغې دلته دغه وکړي نو دا څومره چې کوي دا خو ټیک دا خو روان دي خو زما خپل لغه دا دی چې د دې نه لږ دي ته زیاتول پکار دي د هغې وجه دا ده چې هلته چونکې هغې ته مسایل دي مشکلات دي نه شي کوي نو چې دې زیات کوي نو د هغې سره به تګ را تګ راشه درشه به زیات وي هغه خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي.
ننګیال صاحب غواړم یو بله پوښتنه وکړم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو د ژبې ترمنځ تغییر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی څنګه کولی شو دا تغییر کم کړو؟
بیا بزاخ خبر او کم دبری پختونخوا په پختو باندې د فارسی یا دری اثر زیات ته او حل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ حل تکي خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغي کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو او بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کومه د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو دا سیده چې په کار دا ده زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو دا پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو
شي. د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمونږ د شاعری د پیل بنیاد همدغه د وطن ناخوالی وي او په څنډه دې کې نور مسایل به وو خو چون زمونږ ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې مونږ پکې دنیا ته راغلي یو نو دغه د واړه وو اوس تر څلوېښت کلنې تر عمره راورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجې به شاعر شوی خو زموږ په هېواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې دومره عمر دې درلوده؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د څوارلس کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې ده چې کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس هم وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو. نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د څوارلس کالو په عمر.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي یو څه نه اغېزمن کېږي او یو شعر لیکي نو مونږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. مونږ چې تقریبا شاوخوا پنځه سوه شعره به ما لیکلي پنځه شپږ سوه شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم مونږ لیکلي د وخت و زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده. دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلې دي خو د دې نه داسې معلومېږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي.
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي. مینه ته چې د هر څه سره ولرې نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد به لرې دغه درد به دې کړې. انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینیږي د انسان په خو اخلاقو د انسان په خو کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي یو شاعر الکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندی شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا و چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تا ته دا وایي
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفکر یو او زمونږ استاد سي ټولو ملګرتیا هم واقعا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څوک زموږ په شان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغه ته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانې په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد د بېګېخي دي ګنې څه د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر به هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې ته هر وخت وغواړې هغه وخت دی ته ولیکې معنا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید داسې نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې چې شعر دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه اغستلی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایې د مینې په باره کښې دی ویلی وي
انوري صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي یما ساده زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې تولی ټوکی ښکاری سلو کې یوه چرته رښتیا وکېږي دا مې قسمت دی ګیله نه کومه هر باغ د مینې مې تالا وخېږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخېږي او دغه اخرنی بند دی نورې صاحب وایي یاره که مینه دې رښتینې اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخېږي
دی غزل کې دی زیاته ناهیلي څرګنده کړې ده د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهیلې شوې یعنی داسې معلومېږي چې په خپله مینه کې ناکام شوې همداسې ده
ما درته وایو چې شعر و شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همدارس په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومېږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو یې لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړوي خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستا وی او نظر زما وی هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی او داسې وی جګړې ته هوسېږمه غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی او ته به رانه څنګ بېغوره شوی وی لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وی او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور که چرته په باور زما وی چا ته ملنګزی سوی زړه وښایي او کومه دی یو ښکلی شان دلبر زما وی
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ کړی
د نړۍ هرې برخې ته که پرمختګ کړی دی نو شعر و شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده او دغه موږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زموږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم او د هغوی شعرونه ډېر هنري دي ډېر ارزښت لري که هغې په هر معیار ویلي که د مینې لپاره ویلي دي که د وطن لپاره ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره ویلي دي مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده ډېره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعرۍ کې څه قابل دې و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتمان و یو کتاب شیر ټول غچاب ځین شاعران وستاس ته پته ده چې یو څو شیر نه لیکلی یو بیا فواره لګیدلی کتاب چاپ کړی یو چاپ سریزه او مام لیکلی خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هیواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر پکار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه غرونه باید یو شي نو کوشش دا پکار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر او شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر او شاعري وشي نو شعر او شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته واورو داسې دی وایي ستا لپاره قربانۍ ته آماده یم مړ کوم ځان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسېږي خوږ یاره پرېښودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هېروم چې ته راسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتو یې آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري
په پښتو ادبیاتو کې ځانګړو نیټو ته شاعري کمه شوي او هم په شاعرۍ کې د بل شاعر شاعري د حوالی په دود راوړل خو بیخي نه دي کارول شوي ښایي ځینو په شعوري ډول دا کار نه وي کړی او یا د ځینو به ورته پام شوی نه وي خو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اولی میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم د صابر د څو شعرونو له حوالې سره یو ځای اورو د اولی میاشتې دریمه نیټه ویلی پریپویا نشم ویلی پریپویا نشم ویلی نو دا څه معنا چې هر ځای یادوي کله پر ویاړ کوي او کله داسې وایي یا د اولی میاشتې هغه دریمه نیټه باندې افسوس وکړم او وروستی شعر ولیکم جانانه دا څه معنا اوف زر شو وایو دا د اولی میاشتې او د درېیمې نیټې ترمنځ څه راز دی خدانو څه مانا خدانو څه کیسه ده خو زه چوپ یم بیا مې لاس کلک ونیسي او راته عذر کوي خیر دی جانانه خیر دی ووایو چې زه پرې پوه شم زه ورته وخاندم او د صابر په شعر ترې ځان خلاص کړم ستا د ښایست کیسه دې بیا نه ویشي په ما دې بیرته لیونتوب راشي ساده خایست کیسه دی بیان ویشی په ما دی بیرته لیونتوب راشی زدوم برونو شوگی روزه پله څنګل څنګه زنه کړ چې خوب راشی
ساده خایست کیسه دی بیان ویشی په ما دی بیرته لیونتوب راشی زدوم برونو شوگی روزه پله څنګل څنګه زنه
خیر دی ما پریگ دا ما تو خوب رازی خیر دی ما پریگ دا ما تو خوب رازی بیا وی وای ما لاس رانه کش کری و غصه هوندی شی بیا را تو وای چه لطا خفشم ما سر مغگی گا تل ما راس پتوی خخا زپوه شما خخا زپوه شما تازه که تیره و رز ده صابر شیر وایه هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي خبر یار هغه سړی روخ شو اوس تا په نوم اورېدو نه بوګنیږي په تا مهین ستا لیونی روخ شو
هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي خبر یار
دا د اولی میاشتې او د دریمې نیټې کیسه به د مرغه ده چې نه یې وایي. هو په دې به مخکې مین شوی وي نو یا به دې مینه خواره شوی وي نو ځکه اوله میاشت او دریمه نیټه په ډېر افسوس یادوي. ښه زما څه کار دی؟ ښه زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ ښه زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه زما څه کار دی چې دې ورغلی زخم بیا تازه کوم؟ ښه زما څه کار دی چې درته عذر کوم؟ څه زما هیڅ کار نشته جانانه، دا وخت به هم تیر شي، هیر به مې نشي ستا رټل زما سوالونه. زه ورته وخاندمه او ورته ووایم چې هو، دغه اوله میاشت او دریمه نیټه، دغه اوله میاشت او دریمه نیټه ماته مهمه ښکاري. کله یې وستایم او کله یې ښه وغندم، ځکه په دې نیټه ما د غمونو دغه رنګ جهان کې، ما د خوښیو دغه ویړ مکان کې سترګې پرانیستې دي. دا مې د زوکړې ورځ ده، دا د خندا ورځ وه، دا د ژړا ورځ وه، ځکه یې نن مانځم، یوازې یاد یې کوم. د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د خاله د یو بل شاعر سکندر خان د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
سکندر خان څنګه چې روخانه ده، د پښتو په کلاسیکو ادبیاتو کې د خوشحال خان لخوا هر اړخیز نوښتونه رامنځته شوي چې د دغو پراخو هر اړخیزو ایجاداتو په وسیله د یو نوي ادبي او ملي مکتب بنسټ ایښودل شوی دی. په دې مکتب کې نږدې 150 تنو شاعرانو، لیکوالانو، پوهانو او مورخینو زده کړې کړې دي او د دغه ادبي چلند لارې نیولې او غوره کړې ده چې په دې ډول د خوشحال خان د کورنۍ او د شعري سبت یو بل تکړه شاعر سکندر خان دی. سکندر خان د خوشحال خان په کورنۍ او زامنو کې د اشرف خان هجری او عبدالقادر خان خټک څخه وروسته د پښتو یو غښتلی او منلی شاعر ګڼل کیږي. سکندر خان په 1015 هجری کال کې زیږیدلی دی، خو په ځینو لیکنو کې د هغه د زیږیدو نیټه 1018 هجری ښودل شوې ده. کوم وخت چې خوشحال خان په 1018 هجری کال کې تیرا ته ولاړ، نو هغه وخت سکندر خان د 19 کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری و. د سکندر خان د شاعرۍ پسرلی په 1090 هجری کال په غوړېدو راغی او په همدغه کال کې خپل دیوان او د لیلا مجنون مثنوي لیکلی ده. د سکندر خان په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزی او پاړکې شته. په دې دیوان کې هر ډول مزامین لکه عشق، مینه، محبت، اخلاق، تصوف، سیاست، فولکلوري برخه، ویرنې، غندنې، ویاړنې، ستاینې او نور مسائل په ښه ادبي رنګ بیان شوي دي. د سکندر خان په اشعارو کې تغزلي خیال په ښه خوند په داسې ښکلي او زړه راښکونکي بڼه پکې څرګند شوي دي چې هر څوک پرې پوهېدای شي او خوند ورڅخه اخیستلی شي. د دې په دیوان کې غزلو ځان ته یو خاص خصوصیت نیولې ده او په هغه کې د مینې او مستۍ جوش او سوز نډکې څپې ځای شوې دي. خو ګوردینکو، دا هم د سکندر خان لا شعرو یو نمونه. د عشق په ګران لار کې مشتاقان کله په خوځي، د عشق په ګران لار کې مشتاقان کله په خوځي، په سترګو، په لیمه، په سر، په لاس نزي، په سلوسي کتل په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، کتل په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، بند سړی به هر چیری د خپل سختن پکړوزی، د مینې محبت نشتر می حسی زیګر پری کړ، د مینې محبت نشتر می حسی زیګر پری کړ، چې ویني اوخي دواړه مل سترګو تر لیموسی، ناری مو وهنا اورم د یار په بیلتانه کې، ناری مو وهنا اورم د یار په بیلتانه کې، رودونه سیلابونه می لسترګو د وبوسی، ککان وی هم مات شي د سړی زړه د غوخو،
که کانی وی هم مات شی د سړی زړه ده د غوخو عاشق چې د آشنا لډی رغما پناروسی کباب د سکندر زړه د آشنا په بلتانه کې کباب د سکندر زړه د آشنا په بلتانه کې چې بوی د وریتو غوخو هو د دل گفتگوزی پسترگو پلیمه پسر پلاس نزی پزروزی د عشق پگران لارکی مشتاقان کلپ پخوزی
د رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک د جګړې میدان ترانیک دی شوه په ساکی لخر کې د خوخی سا چلیدلې او ټولو جنگیالیو په دوښمن ورهای کړل. دا چې د یوشتم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
یو شاهین پر لویا دخته بیا راتاو شو دو هوسی په منډه وختلې غرته غرانه یو بوټو ونڅل هوا ته د فارا پراخ دخته د هوار المر زلیگی خو ګرمي لا ډیره نه ده د سرتیر زړونه ډک له استراب سغراوال پیلان بس چوګا مدی لري په وحشت پلی ونتو و هیرا منډه د ساکانو د لخکر خواته را دروی پر سمن پرتمین سپور په منډه تیر شو. یو نظر ملکې ته مخ را واړاو د کیږدۍ تر مخې تیر د باد په څیر شو. زرینې له اوښکو ډکې سترګې پر جانانې د خواږه نظر برېښنا شو. حس د غره په څیر سپور ورغی په منډه د پیلانو یا شوي دختر مخته سهمناکه گروز تاو کن خپل سر و بزریات هم پونده ورک لن خپل آسته شل سپارن ای زوال هم بده پسیش دی پیلانو وحش شوه لخکر راغه پوخ دی وسپنه دی زغرو پترنگرو نمرنه پیل مخا مخ پا کک راتاو شو لکه تندره پر سر دی گروز گزار شو پر تندی دی گروز گزار سر ایسار شو پیل پرزان لکه زخمی خامار راتاو شو پیوو گزار را پریوت پرزمکه نی زوالو دی پیلوان سینکر نخه کک دی بل پیل خواته تی پدی تلوار شو اگزریات لڑی دی جوخ چیغا وکڑا خپل لخ کری شات وویست دی غرخواته دی پیلانو غوی من جو پر حمدی زار شو کک پر بل او بیا پر بل پیل گزار وکڑا د سالار سمن لخکر کې د پیلانو داسې الوزي د مست غربت په شانې پهلوان ککې ولاړ پر رکابونو تاووي د غره په څیر ګرز خپل سره هر ګزار د پیل سر یا زنګون مات کړي زغروال ترنګړې یې ننوځي مغزو ته حیاهو ده شنګهار دی او دربا ده د کک هو د سمن د ششنهار دی اوګزریات او نیزوال هم ورپسی دي پیلوانان دي تر پښو لاندې دل شوي خپل پیلان ورته بلا شول هیبته کک لا ګرز د سره تاو کړي غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي کک لا ګرز د سره تاو کړي غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي ګڼ پیلان د ډېر وهم هر خوا تښتي څه یې بېرته د پاتي لښکر ته لاړ شو څه یې ما په ګډ ولاړ کې اوستنېږي څو یې دښته کې خواره هغه ته تېښته پیلوانان د ځان له ډاره ترې خواره شول څه یې راغله لاس تړلي تر ساکانو د کک ګرز په وینو سور دی د پیلانو لا یې هم له سره تاو کړي گزار وکړي اردوان هر څه پر رډو سترګو ګوري له هر پیل سره یو ټس تندي ته ورکړي اردوان خپل دښمن وپېژاند ورایه د کک
ګرز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی، څنګه پرې ووتل اسمانه لکه ټکه، لکه تندر را گزار شو له فلکه. اردوان له پیلوانان خپل پیل وغوښت، آس نه کوز شو پر شاهی پیل باندې سپور شو، مخامخې له سپرو سره ورحی کړل، د کېږدۍ په لور روان شو په ډېر خخم. ملکې چې اردوان ولید له لرې، د خپل آس او پلنې تورې غږ یې وکړ، زرینه د جنګ کېږدۍ پر دې ته لاړه.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب@rfeerl.org.